دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
لوستون کیسات سلیمان شاه د طالبان حکومت پروند شنبه ورځ د اگست 19 چې زمری اتشتمه کیږي ل برېټانیا نه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې و او د غورځي د ځانګړې غونډې په ترڅ کې ول منځلا افغانستان د بخانی پادشاه امان الله خان په مشرۍ په 1213 مریز کال کې ل برېټانیا ځواکونو سره له جنگ وروسته خپلواکي اعلان کړه دا غونډه چې د دفاع په وزارت کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیالانو مولوي عبدالقدیر مولا عبدالغنی برادر مولوي عبدالسلام حنیفی او د طالبانو د دفاع کورنۍ چارو او بهرنۍ چارو د وزارتونو د سرپرستانو مولوي محمد یعقوب مجاهد سراج الدین حقانی او مولوي امیر خان متقی په ګډون ګنشمیر طالب چارواکو کې ګډون کړو مولوی عبدالسلام حنیفی په خپل وینا کې ویل چې افغانانو د انګریزانو خپلواکي د دینی عالمانو په مشرۍ سره لاسه کړه د مطبوعاتو د څاري او نړیوال سازمان له پاکستانی چارواکو نه غوښتي چې په فوري ډول د هغه ژورنالیست د سرنوشت په برخه معلومات ورکړي چې د روان میلادي کال د مئی له 11 نه تر تم دی ژورنالیست عمران ریاض خان چې په یوټیوب یې 4 میلیونه پیروان لرل او په ایکس یا د ټویټر په پاڼه کې هم له 5 میلیونه زیات لوستونکي لرل د پنجاب پولیسو د سیالکوټ په هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیو چې غوښتلې د نیول کېدو له ویرې له پاکستان نا اوزی چارواکو پر هغه باندې د تشدد لپاره د خلکو د هڅولو تورونه لګولیو لبلې خوا د پاکستان پولیس وای چې قهرجنو مظاهره چانو د اسلام دین ته د سپکاوي په تور د پنجاب د صوبې په څو خورونه کې نونس کلی ساګانی او د محلي سویانو لا تیاو نه زیات کورونه سوزولي او یا ځانمن کړی دي پاسل هاوی سویان ارشیوی دی چې خپل کورونه او تختی د افغانستان سیمی او د نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ د زمری په وشتمه د جاپان او جنوبی کوریا له حکومتي مشرانو سره د کیمپ ډیوډ په تفریح گاه کې د ملاقات په محل درې وړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او نظامی همکاري او د پراخولو په اړه موافقه وکړه په یوې ګډې مطبوعاتي اعلامیه کې چې د دې سرمشریزي غونډې په پای کې خپره شوې ژمنه شوې چې په بحراني حالت کې به سمدستي دغه درې وړو هیوادونو یو له بل سره سلا مشورې کوي د چین پاوز له تایوان سره څرما په شاوخوا سیمه کې سمندري او هوایي تمرینات پیل کړی دي تایوان چې چین د خپل خاوري و برخه ګڼي په چین کې د کمونستان لبري ورسته خپل ځان آزاد اعلان کړ یوکران د متحده ایالاتو د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړې ده چې ډنمارک او هالند کولای شي هغه هیواد ته امریکایي ساخت F-14 جیټ الوتکې ورکړي د ای پی خبری اژانس ریپورت ورکوي په سمدستي توګه څرګندونه ده چې د یوکران هوایي پوسټ به کله F-14 جیټ الوتکې ورورسیږي فکر کیږي چې د لویدیځي افریقا اقتصادي ټولنه یا اکواس د نیجر د پوځي جنټا په خلاف د پوځي اقدام لپاره آمادګي نیسي د میانمار یا برما پوځي چارواکو یو سویډنې تبا د یو فلم د جوړولو په وخت بودایي مذهب ته د سپکاوي په الزام ونیو د لبنان د شیعهګانو یو مذهبي مشر شیخ یاسر عودا د نوموړي په اړه د اختلاس په تور د عراقي او لبناني چارواکو د تحقیقاتو غندنه کړې چین د جنوبی کوریا هغه غوښتنه رد کړې چې شمالي کوریا ته دي هغه کسان بیرته نه حواله کوي چې په مختلفو لارو باندې چین ته تښتېدلي وو او په یو درېمګړي هیواد کې پناه غوښتې وه 2000 نه زیات د شمالي کوریا اتباع په چین کې د توقف لاندې دي بریټیش کولمبیا ولایت په شمول د کاناډا په شمالي لویدیځ سیمو کې د غټو ځنګلي اورونو د لګېدو له امله 20,000 کسان له خپلو کورونو نه تښتې ته اړ شوي دي یالاتی چارواکو بیړنۍ حالت اعلان کړی دی توقع ده چې د هیلری په نوم سمندري توپان نن د یکشنبه په سهار د کالیفورنیا د ایالت باجا کالیفورنیا سیمه او د متحده ایالاتو سونورې جنوبي لویدیځ سیمه وځپي له دغه سمندري توپان سره په فی ساعت کې د 130 کیلومتر پر افتار تیز جاکړ هم ملګری دی سکال نړیواله بشری ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د خیریه مؤسساتو د زرګونو کارکونکو ژوند د مرګ له خطر سره مخ دی او د نړۍ په ګوښه ګوښه کې په میلیونونو خلک شخړو او طبي آفاتو وجه باندې عاجل او بشری مرسته اړ شوي دي. ملګری ملتونه په همدې ورځ شل کاله پخوا په بغداد کې د دغه نړیوال سازمان په دفتر په حمله کې د خپلو دوشتو مامورانو او لوړپوړي ځانګړي استازي سرګیو ویریا دی میلو د وژلو ماتم کوي. په دغه حمله کې 150 کسان ټپیان شوي. د خبرونو پای
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهمه طالب لرو، خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ د اگست په 19 د برتانیې څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 134مه کلیزه مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده او په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې دا ورځ ولمنځله. نور تفصیل پر پورت کوي.
د برتانیې څخه د افغانانو د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 134مه کلیزه د شنبې په ورځ د افغانستان او دغه هیواد بهر د افغانانو لخوا د غونډو او اعلامیو د خبرولو په ترڅ کې ولمانځل شو. افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان په مشرۍ د 1298 لمریز کال کې له برتانوي ځواکونو سره له جګړو وروسته خپله خپلواکي اعلان کړه. د همدې نیټې وروسته افغانان هر کال د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي استل مولوی عبدالکبیر د دفاع په وزارت کې په دې مناسبت یو جوړ شوی غونډې تویل چې طالبان غواړي خپل ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي.
موږ تاسو د خپل ګاونډیانو سره د ښه سیاست لمخې حسن تعامل لرو. کوم مشکل هم کله ورسره راغلی په ښه تفاهم حل شوی چې دا د موږ د سیاست هغه ښه نمونه سرګندوي. د ایران سره د اوبو مسله وه، د دې په ځای چې مسله جنگ ته لاړه شي په تفاهم باندې په ډېر خوشحالۍ باندې حل شوله. دا زمونږ تاسې د دنیا سره د ښه تعامل د ښه سیاست مثال دی او دا د هغې دپاره بېلګه ده.
دې غونډې ته د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي ویل چې حکومت یې نه غواړي د هېڅ کوم هېواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. هغه له نورو هېوادو هم د ورته چلند غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ویل چې دا ورځ په داسې حال کې دوی نمانځي چې د ده په وینا افغانستان په بشپړ ډول خپلواک دی.
ان شاء الله تعالی چې امید لرو، عزم لرو چې دا ازادي بساتو د خپل سر په بای به ان شاء الله کوشش کوو چې افغانستان نور د هر قسم ناخوالو او مشکلاتو څخه وساتو. ملت ته ډاډ ورکوو چې ان شاء الله په خپل ټول توان سره به موږ هڅه کوو چې بیا ځل افغانستان د جنگ جګړو او ناخوالو و تورې تاریکې ته ورونه ګرځي.
د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د نړیوال ټولنې د طالبانو حکومت سره تعامل غوښتنه وکړه او پرته له دې چې کوم هیواد نوم واخلي له هیواد یې وغوښتل چې خپل داخلي ستونزې دي په خپل حواله. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست ویل چې افغانانو د انګریزانو څخه خپل سیاسي خپلواکي د دیني عالمانو او روحانینو داسو په اړه کې ترلاسه کړه.
موږ تاسو په خپل سترګو ولیدل همدغه ازادي چې موږ تاسو له انګریزانو نه واخیستله، ولې هغه چا چې د ازادۍ په اخیستلو کې قرباني ورکړه هغه په اقتدار کې را نغلو. افغانستان د بيدینۍ خواته ولاړ. افغانستان که په ظاهر آزاد و ولې فکرا بیا هم د اغیارو تر تاثیر لاندې و.
تاکل شوی چې د افغانستان د خپلواکۍ 134مه کلیزه د دغه هیواد بهر هم په زور هیوادو کې د غونډو په ترڅ کې ولمانځل شي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي په یوه اعلامیه کې افغانانو ته د دې ورځې مبارکي ورکړي او د افغانستان له خلکو یې غوښتي چې خپلو ټولو ماشومانو، نجونو، هلکانو ته د زده کړو د امکاناتو د برابرولو لپاره هڅې وکړي. همداشان ښاغلي کرزي په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه هم د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان ډیپلوماتیکي او کنسولي اساسولی د امغږی شورا د برتانیې څخه د افغانانو خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 134مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې په ناسم سیاسي وضعیت او بشري بحران ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه شورا په شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن ورځ د نړیوالې ټولنې سره د تروریزم او تاوتریخوالي ډک سخت دریځي او همدارنګه د پرمختګ او دیموکراسۍ په برخه کې د افغانانو د دولسیزو واقعي همکارۍ او مشارکت وروسته یو کال بیا په تیر دوه کلونو کې خلک د طالبانو د تاوتریخوالي جګ ته سلوت شاهدان دي چې هیواد یې یو ډېر سخت ناسم سیاسي وضعیت سره مخ کړی دی. د 2020 کال د اګست په 15 افغانستان کې طالبانو بیا واک ترلاسه کولو وروسته دا درې ځل دی چې د زمري اتشتما د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لمانځل کیږي. په دغو درې کلونو کې د افغانستان په دنده کې د زمري د اتشتمې ورځې لمانځل د تیرو کلونو پرتله کمرنګه شوي دي. د طالبانو د واکمنۍ د مخه دا ورځ په ډیرو شامدارو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیدله او د کابل سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پخوانی پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګیډې د خودلو په ګډون د ولر مراسمو په ترڅ کې دا ورځ لمانځل کیدله.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغاش نارادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، پرون د اسد اتوشتمه چې د اگست 9 نیټه وه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ یو سلو څلرمه کلیزه ولمنځل سول. د طالبانو حکومت د افغانستان د خپلواکۍ سرجنې یو سلو څلرمه کلیزه لمنځلې او د زمري په اتوشتمه عمومي رخصتي اعلان کړه. په کابل کې د نور ولایتونو کې هم افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ دورات لمانځلې او تفصیل یې د وحید فیضی په دې راپور کې واوري.
د زمري اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ یو سلو څلورمی کلیز سره برابر ده. د طالبان حکومت په کابل کې د دفاع په وزارت کې په یو لړ مراسمو کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله. د غونډې ته د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا مرستيال عبدالسلام حنفي ویل چې افغانانو د انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکي د دینی عالمانو په مشرۍ ترلاسه کړې ده. هغه د امان الله خان نوم ونخست.
ملت افغانستان په قیادت علماي کرام، په قیادت فرزندان راستین این وطن، اشغالگران را
ده
حالت رسوایی از این وطن بیرون راندن.
په دې غونډه کې د طالبان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبان حکومت سره تعامل وکړي.
عدالت انصاف دنیا ته هم پکار دی چې نور په افغانانو باندې دوی خپل زورواکي، خپل بدمشي نو ازمي، دوی د نیک تعامل د افغانانو سره اختیار کړي، نیک لار اختیار کړي.
د 2020 کال د اگست په 15 افغانستان کې طالبانو بیا وخت ترلاسه کول ورسته د دریم ځل چې د زمري اتوشتمه د طالبان تر واکمنۍ لاندې لمنځل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خلکو ته مبارکي ورکړي او له طالبانو غوښتي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د رښتینی خپلواکۍ څښتنان شو. په جن ولایتونو کې یو شمیر افغانانو په ځنګړې توګه په ټولنی زورستنې او کې افغانانو د خپلواکۍ دورې په مناسبت د افغانستان ملي بیرغونه پورته کړی او د ورځې لمنځلې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمنځلې ده.
درنو هیوادوالو، د انګریزي اخلاق څخه د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو څلورمه کلیزه مو مبارک شه. اله دا چې په هیواد کې مو د نجونو زده کړو ته اجازه ورکول شي.
د طالبان د واکمنۍ د مخه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو کې لمانځل کېدله، خو د پیرو کلونو په پرتله په دننه افغانستان کې د خپلواکۍ د ورځ لمانځل کم رنګ شوی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هاین د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
درنو ریدونکو په افغانستان کې د ناتو یو پخوانی ملکی استاذ نیکولاس کی وایي چې پر طالبانو هیڅکله د یو متحد په توګه باور نسی کېدلی. د ناتو دغه پخوانی ملکی استاذ د امریکا ژغ سره په مرکه کې وحید فیض ته ویلي چې طالبانو دا شوډلې چې نه غواړي القاعده دال سره روابط قطع کړي او وايي طالبان په زور حاکم سوي چې په افغانستان کې د ننۍ لا مشروعیت نه دي ترلاسه کړي او د خلکو حقونه نه دي خوندي کړي. نو له همدې کبله هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه پیژني.
د طالبان د واکمنې دوه کال پوره شول، د هغوی کړنې څنګه ارزوي او د افغانستان د وضعیت په اړه څه فکر کوي؟
د کابل د نیولو او د طالبانو له لوري د هیواد د نیولو دویمه کلیزه ده. پوڅه چې زګور ما واورم د دوه کال مخکې په پرتله د زیات شمیر افغانانو وضعیت خراب شوی دی. په ځنګړې توګه د هیواد نیمه وګړي چې میرمنې او انجونې دي له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د طالب چارواکو لخوا د هغوی په وړاندې په قصدي توګه تبعیضي چلند کیږي. د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس لږ تر لږه 28 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري.
تاسو د میرمن د زده کړو یادونه وکړه. د دوه کلو په تیریدو پر خلکو په ځانګړې توګه د میرمنو پر زده کړو محدودیت لګول شوی. دا مسأله د نړیوال ټولنې لپاره څومره جدیده که څه هم دنه په هیواد کې افغانانو په وار وار غوښتي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړ شي، خو تر اوسه هغوی نجونو زده کړو ته نه پرېږدي.
دغه هم لښ پیغام ټولګي پورته انجونی خوانځي او په هانتونون ته نشیتللای. دغه پر کار هم جدي بندیز لګول شوی دی. په دینو برخو کې کار کوي خو پر جدي محدودیت لګول شوی دی. موږ په هیغو چې د میرمنو پر سنگارتونونو او پازاد توګه تګ راتګ هم بندیز لګول شوی دی او میرمنې باید یو محرم سره وګرځي. زه یو نړیوال څارنوال نه یم، خو کله چې د روم اساسنامې ته ګورم چې د جرمونو نړیواله محکمه ایجاد کړی ده، دیدلې نشم چې ولې تر اوسه پوری دا کړنی د بشر ضد جنایت نشمېرل کیږي. زه په دې باور یم چې د جرمونو نړیواله محکمه باید په دې برخه کې سیرین وکړي. متحده ایالات، انګلستان او داسې نور باید ورڅخه ملاتړ وکړي.
تاسو په خپل تازه مقاله کې لیکلي چې برېټانیا ارتلری چې په افغانستان کې حضور ولري، تاسو مطلب دا چې برېټانیا په افغانستان کې بیرته سفارت پرانیزي یا طالبان پر رسمیت وپیژني؟
certainly not to recognize the taliban
یقینا چې طالبان دی پرسمیت نه پیژني. زه په دې باور یم چې دا ډیر مهمه ده چې په نړۍ کې هیڅ کوم هیواد اندوږي گاونډیو او یا نګي اسلامي هیوادونو پرسمیت پیژندل نه دي. فکر کوم دا ځکه چې په خپل هیواد کې لا مشروعیت نه لري او د وسلې په زور حاکم شوی دی. ټول شمولیت نه لري، حکومت ټول شمول نه دی، دا یو ټول شمول اساس حکومت نه دی. همدارس د میرمنو او نجونو حقونه تر پخو لاندې کړي او له نورو بشري حقوقو څخه سرغړونه کړي ده. د ترګری څخه د ملاتړ د القاعده د لشتون یو شمیر وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک او د طالبانو ترمنځ اړیکې شته. د دې ټول دلایل لکبله طالبان د یو مشروع حکومت په توګه پر رسمیت نه دی پیژندلی. زه فکر کوم دا دریز باید وساتل شي، خو زه باور لرم چې دا به د ټولو په ګټه وي چې په سیمه کې حضور ولري، لکه څنګه چې اروپای اتحادیه د پامر حضور لري او د بشری مرستو کارپوهانی کار کوي. زه په دې اړه فکر کوم چې ولی حالت باید ډیپلوماټان حضور ولري. ما په نظر دا د دې لپاره نه چې هغوی له طالبانو سره خبري وکړي، دا د دې لپاره چې موږ زیات له افغانانو سره خبري وکړو. په افغانستان کې مدني ټولنې شته، دا دولتي موسسې دي، یو شمېر کسان د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي، مسلکي اتحادیې، اکاډمیک کسان او د میرمنو او نجونو ډلې دي.
تاسو د القاعده ډلې یادونه وکړه، که څه هم طالبان دا ردوي چې القاعده او نور ترهګر ډلې دي په افغانستان کې حضور ولري، آیا تاسو باور لرئ چې القاعده ډله اوس په افغانستان کې وي؟
زه نړیوال وکیل او د ترګری د برخي کارپونه يم. خو د ملګرو ملتونو راپور مې لیدلې او اوریدلې ده. په دغه راپور کې پر وخانه توګه ویل شوی چې القاعده حضور لري او په واضح توګه ویل چې القاعده ډله او طالبان سره اړیکې لري. تل پیوړې وي سره لري چې طالبانو په دوحه کې امریکایانو سره ژمنې کړې دي، خو دا اړیکې پرې شوې نه دي.
تاسو په خپل ورسه مقاله کې لیکلي چې د نظام د سقوط او ګډوډۍ او مخنیوي لپاره ډیپلوماسي ته اړتیا ده. اندا چې طالبان مسول وګڼل شي او شته بندیزونه پر عملي شي. آیا کولای شي یو څه زیات معلومات راکړي چې دا په عمل کې څنګه شونې ده؟ په داسې وخت کې چې افغانان سره وښول شي ویني.
زیواندیخنلره موضوعات شمیر افغانان سره چی ما خبری کردی حقوقی هم ورتندیخنلری اگه دا چی دا افغانستان پتیرو پنزوسو کلونو تاریخ که لگردوریو دک سیاسی تحولاتو کورنه جگره وشوا و احتمالا پتیرو پنزوسو کلونو که ودزل لوی پاسونو نشویدی تاریخ داوی چی بخواشنه سره نور به هم وشی دیتا پکتو چی دا طالبان و حکمت طول گردونه نده پنرهیوالا که چه منزوی ده دا طول دلائل ده خرندوی که بیچی دا یو متزلزل او بی‌ثباته حکومت ده او سقوط به وکړي او یو بل ګډوډ بدلون به رامنځته شي.
د طالبانو سره د ښکېلتیا په وخت کې برېټانیا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه پیچل مسلې ته څنګه رسیدګي کوي؟
زه پوهیږم چې برېټانیا متحده ایالات او نور نړیواله ترهګري جدي ګڼي او دا خطر چې د افغانستان خاوره د نړیوالي ترهګري لپاره وکارول شي په جدي توګه په پام کې نیسي او یا کېدای شي نړیوالو ترهګرو سره د طالبانو لخوا ملاتړ او همکاري وشي. اوس طالبان وایي چې هغوی دا کار نه کوي. په اعلامیو کې دا روښانه کړي چې د افغانستان خاوره به د هیچا په وړاندې ونه کارول شي. هیڅوک نه غواړي چې د سپتمبر 11مې تکرار خطر په افغانستان کې د ترګرو ډلو له خوا وګوري. هیڅوک دا خطر نه زغمي.
د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو متحد په توګه نړۍ او لویدیز هیوادونه پر طالبانو باور کولی شي؟
هیڅ کله پر طالبانو د متحد په توګه باور کېدای نشي. طالبانو دا خودلی ده چې نه غواړي القاعده سره اړیکې پرې کړي. دوی په سیمه کې له نورو ډلو سره چې فعالیت کوي هم ناوړه اړیکې لري. زه په دې باور نه لرم چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې دي څوک پر طالبانو د متحد په توګه باور وکړي. خو زه وایم چې په مشخصو برخو کې کله ناکله کېدای شي طالبانو سره په اړیکه کې کوچنۍ عملیاتي ګټې ترلاسه شي. خو هغه څه چې طالبان کوي باید ورته په جدي توګه پام وکړو او په جدي توګه محتاط اوسو.
له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ حال دا چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې دای و سخته خو سمه پریکړه وه.
دایونه سمه پریکړه وه. ما په افغانستان کې په 2000 کال کې دنده پریښوده. د سرتیرو تر وتلو لږ یو کال مخکې وو. زه په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وم. ما دا ناټو متحدینو ته روښانه کړی و چې په ټوله کې باید د سولې یو تړون وشي، د افغانانو ترمنځ د سولې یو هر اړخیز تړون وشي او تر هغه پوځیانو نه وځي چې تر هغه د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې هوکړه شوې نه وي. نه یوازې دا چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ تړون وي، دا د سولې تړون نه و بلکې د سرتیرو د وتلو تړون و.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندوي او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغاشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا مشرانو د امریکا د جمهوری ریاست په تفریدای کم دیوید کې د جمعې په ورځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسوله.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مشرۍ لاندې د واشنگتن په تفریحي سیمه کم دیوید کې د جمعې د ورځې سرمشریزه کې امریکا، جنوبی کوریا او جاپان یو لړ دفاعي ژمنې وکړي. په سرمشریزه کې د ترسره شویو ژمنو کې یوه د سیمه ییز ناورین پر مهال د یو بل سره سلا کول دي.
د دې معنی دا ده چې موږ به یو څلور ساعته فعال د اړیکو یوه ټلیفوني کرښه ولرو. د دې کار موخه به د هغه سیمه ییز ناورین چې زموږ هیوادونه اغیزمنوي پر مهال زموږ د غبرګونونو په اړه د معلوماتو شریکول او همغږي وي.
د دریو واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د پخوانیو سرمشریزو په پرتله دا ځل د چین د خطرناک او تاروزی چلن پاره روخانه خبری وشوی.
د جنوبی او خدیج چین په سمندرونو کې د موجوده حالاتو د بدلولو لپاره یو ورخیز اقدامات روان دي. د دې سره سره د شمالي کوریا لخوا توغندیز او اټومي ګواښونه لا پسې زیاتیږي.
په واشنگتن کې د ترسره شوې سرمشریزې په غبرګون کې د جنوبی کوریا استخبارات او د شمالي کوریا لخوا د نورو بین البرازمي توغندیو د ازمایلو خبر ورکړي.
زموږ د درې واړو هیوادونو څخه د یو پر وړاندې یو لمسونکی اقدام به د دې سرمشریزې په چوکاټ کې د یوې پریکنده پروسې لامل شي. همدارنګه زموږ ترمنځ به یووالی لا پسې قوي او کلک شي.
چین او شمالي کوریا د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا ترمنځ تر سره شوی سرمشریزه د امریکا لخوا په سیمه کې د یوې وړې ناټو د جوړولو په نوم یاده کړې ده.
د آسیا و آرام سمندر سیمه د ثبات، پرمختګ، همکارۍ او امن لپاره یو ژمنتیا لرونکې سیمه ده. دا سیمه باید د جیوپولیټیکي سیالۍ لپاره ونه کارول شي.
د کیم ډیوډ غونډې د جنوبی کوریا او دغه هیواد د پخوانی اشغالګر جاپان ترمنځ په اړیکو کې یوه لاسته راوړنه ده. میاشتې وخت یې ونیولو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخت تاریخ او شکونه له منځه یوړل شي او د ګډو امنیتي ننګونو سره چلن وشي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، نظر پوښتنې ښیي چې 45% امریکایان د جمهور رئیس بایدن کارونه نه تاییدوي. آن د دیموکرات ګوند غړو د جمهور رئیس بایدن د عمر په اړه اندېښنه ښودلې، خو جمهور رئیس بایدن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کوم مهم دیموکرات سیال نه لري او همدا کار جمهور رئیس بایدن د امریکا په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند د یو حقيقي بیساله کاندید په توګه را مخته کوي.
د ویرجینیا ایالت پارلمنټن ښار کې دیموکراتان د 2024 کال په ولسمشریز ټاکنو کې د دوی د ګوند نوماند په توګه د بایدن د نوماندۍ په اړه اندېښمن دي. په دې اړه تر ټولو ستر اندېښنه د نوموړي عمر دی.
هغه پراخه پوهه لري او د یو اغېزمن ولسمشر په توګه د نوموړي کارونه له هغه څه چې باید وي پرتله سست دي.
زه فکر کوم ډیر خلک هیله لري چې نور خلک رامخکې شي او د خپل ګوند لخوا ورته د پرمختګ فرصت ورکړل شي.
دروسه د ولګ مشهور نماندان د ډیموکرات ګوند په ګوندیزو سیالیو کې د برحال ولسمشر سره د سیالۍ لپاره ډګر ته راوتلي دي. یو روحانی مبارز مارین ویلمسن او بل یې د چاپیریال مبارز رابرت اف کینیډی دي.
تاریخ شاخص وي کله چې دا ګرد خيري د دوی هیڅ یو به هم د سیالۍ په ډګر کې پاتې نشي. یوازنۍ لاره چې موږ بل ډیموکرات کاندید وګورو هغه هغه وخت ممکن ده چې ولسمشر بایدن له سیالۍ څخه د لاس پر سر کېدو پریکړه وکړي.
د دې لامل دا دی چې دیو نوماند له نورو یو برحاله ولسمشر ته ماته ورکول سخت دي.
برحاله ولسمشران په بیتولې توګه مشهور وي. د دوی سره دومره پیسې او د کمپاین او حکومت والی تجربه وي چې د نورو نوماندانو سره نه وي.
همدارنګه د بایدن په ګټه دا هم ده چې نوموړی به د جمهوریت غوښتونکي ګوند د نوماند پخوانی ولسمشر ترامپ سره سیالي کوي چې دا کار به د دې لامل شي چې ډیموکراتان د ولسمشر بایدن تر شا ودرېږي.
په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې بیا هم د دوی دواړو د عمرونو له امله کارونه همدغه لوري ته روان دي، خو د ټرمپ د حقوقي جنجالونو له امله موږ د یو باندنی تغییر له امله د اوس او د ټاکنو ترمنځ وخت کې زیات څه لیدلی شو.
په داسې حال کې چې عمومي ټاکنو ته له یو کال څخه زیات وخت پاتې دی، شنونکي وایي چې سیالۍ لا اوس هم په لومړني وخت کې دي. دوی ټینګار کوي چې هغه نظر پوښتنې چې اوس ترسره کیږي هغه د 2024 کال د نوامبر د ټاکنو په تړاو هیڅ وړاندوینه نشي کولای. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.